دا سه وضعیت کې چې شخړې رامنځته کیږي څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي؟ زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي، خو ډېر کوښښ ته ضرورت لري او کیدای شي ډېر وخت هم ونیسي، خو دا به یو بنیادي او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کیدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو ویشتمه پیړۍ ده او دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده د ټولو وختونو لوړ موقعیت کې قرار لري، خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کیږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی. دا واقعا چې خوشحالونکی دی، مګر دا کیدای شي چې حل شي او کیدای شي چې موږ پرې کار وکړو، خو ډېر وخت ته به ضرورت ولري او کار ته به ضرورت ولري، خو موږ کیدای شي دا تغییر رامنځته کړو.
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسه عمرانی وایي چې د یو عمر هغو مېرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي. په خبره ایچ یوه ښځه هم چې تر آخري حده پورې مجبوره نشي طلاق ته زړه نه ښه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. اغلې عمراني په پیل کې وایي اکثر هغه مېرمنې چې په کور کې وي کار نه درلوده د مېړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي. اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي. دوی ته ډېره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي. په دې مېرمنو که هر حالت تیریږي د غږ اورېدلو یې هم څوک نشته.
موږ څو کټګوري ښځې لرو. یو ښځې دي چې باسواده دي بیرون کار کوي، یو هغه ښځې دي چې په کورو کې کار کوي. طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته، خشونت شته چې ښځې ډېرې ځورېږي په دې لحاظ باندې. نو هغه ښځې طبعا ډېرې ځورېږي چې بیرونه نه خبره اوسي، تعلیم یې نه کړی، د تعلیم کچه یا ډېره ټیټه وي، یا بعضې هغه ښځې هم ډېرې ځورېږي چې هغې د تعلیم کچه ښه سي. طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته.
بله، دغه د طلاق موضوع ته کراسو که څه هم په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښوي او یو ډول ځان له دې نه ساتي، خو کله چې یو سړی غواړي ښځې ته طلاق ورکړي ډېر اسانه او عادي یې ورکوي. طلاق کوي بس له کوره یې باسي لیږي. که ښځه مشکل ولري او د طلاق غوښتونکي سي بیا د همدغه سړي له خوا تاوتریخوالی ورسره کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، اختارونه ورکول کیږي. په دې اغلې تاسو راته وغږیږئ. ښځه
یو محکومه طبقه ده، ځکه سړی چې هر څه غواړي هغه کولی شي، خو ښځې نشي کولی. هغه هم په افغانستان کې او بیا په دې حال کې چې د ښځې د تعلیم کچه ډېره ټیټه وي. نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زموږ دغه موضوعات شته، خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زموږ ښځو ته ورکړي دي، تر اوسه پورې سړو ته غاړه نه دی کړې. زموږ ډېرې سړي هم بې سواده دي، د ښځو هغه کوم حق حقوق چې دي هغه نه پېژني. خو دلته لږه ذهنیت سازي په کار ده که د فتن موږ د طلاق موضوع ته راشو. ډېرې غټې موضوعګانې نورې هم شته هغه چې تر اوسه پورې ما درته ویل چې هغه کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي ښځو لا تر اوسه پورې نارینه ورته غاړه نه دی کړي، نه دي ورکړي. نو دې کې لا وخت شته دی چې دې کې موږ ذهنیت سازي وکړو چې ښځې وغواړي چې خپله طلاق واخلي، د خپلو د ستونزو د حل لپاره محاکمو ته ورشي. که د فکرې چې محاکمو ته ښځې لاړې شي نو بېرته چې کور ته راځي هم د سړو سره یوه ستونزه ده. دا موضوع او دغه ستونزه زموږ په افغانستان کې شته، تر څو چې زموږ چارواکي او زموږ محاکم دغه موضوع خزینه و ته برابر نه کی، زه فکر نه کوم که دا په اسانه طریقه وکولی شي چې ښځه د طلاق واخلي. چون دا د سړي هم حق دی او د ښځې هم حق دی. دا مسایل باید په افغانستان کې په فکر نه کوم چې داسې په اسانه باندې او بې فیزي شرایط کې دا موضوع زر حل شي، ځکه لا ډېرې موضوعګانې نورې پاتې. لومړی موضوع زموږ د تعلیم د زده کړې، ګوره د ښځو نه دا حق اخیستل شوی، د کار حق ته اغستل شوی، تیر هغه څه کوم حق چې د اسلام مقدس دین ورکړی هغه د هغه ټول ته اخیستل شوی دی.
بله،
د وزیر قوانین او حق دی، څه د اسلام د مقدس دین دی، هغه ټول په فعلي شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه و نه اخیستل شوی دی. تیر چې موږ لا د طلاق موضوع مخکې کړ، ډېرې نور حقوق دي چې هغه نه ورکول کېږي، خو ستا دا خو هیڅ امکان نه لري.
بله، په نور حقوقو موږ جدا جدا خبرونه درلودلې، چون موضوع اوس هم دغه د مېرمنو د طلاق موضوع ده او د دوی حق چې اسلام ورکړی. نو ځکه موږ غوښتل په دې باندې
دا زمينه باید خپله حکومت برابره کړي خزینه او ته دغه ستونزه محاکمه محاکم برابر کیږي، خځه بدون د کوم ستونزې کولې شي چې محاکم متلاړ شي او داخل د حق غوښتنه وکي. خو زه فکر کوم چې فعلی شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کیږي.
بله
دا نه کیږي، ځکه دغه تنظیم اساسي فعلا نشته دی چې موږ د ښځې حقوقو خدا خو دغه حکومت هم غوښ داسې نه دی چې زموږ نظام داسې نه دی چې ښځینه وته د زمینه برابره شي چې ښځې دلاړ شي محاکمه ته. دې کې ستونزې شته.
بله، که درته وایي چې کله یو میرمن په کور کې له مشکلاتو سره مخي، حکومت یې غږ ونه اوري، تاسو د یوې ښځې په صفت ښځې ښې درک کولی سئ، په دوی څومره سختي تیریږي؟
ډېرې 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 سختې. زه فکر کوم هېڅ ښځه بدون د سختۍ نشته په کورنۍ کې. په فعلي شرایط کې هغه ښځې دي که په لوړه کچه دي که په ټیټه کچه دي، په هره کچه چې دي ښځې د ستونزو سره یا د فامیل قرباني دي یا د ټولنې قرباني دي یا سیاسي قرباني دي. یو رقم نه، یو رقم ښځې په قرباني دي. دا هیڅ امکان نه لري چې زموږ ښځې دي ټول هغه حقوق ترلاسه کړي بیا هم محکومې دي. نه، زه فکر نه کوم چې دا په داسې ډېره دردمنده ده. او مخکې خو به هغه زمینه برابره او چون زه د ښځو چارو رئیس وم، ښځې چې د ستونزې سره مخامخ وي بیا به هم ریاستونو ته راتللې، دغه زمینه به ورته موږ برابروله، تر محاکمو پورې به تللې. هغه څه چې داسې نه چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه دې بهر د دې مسله حل شي، د هغوی په مطابق د دې مسله حل کېدله، مشکلات یې ټول حل کېدل. خو زه فکر کوم اوس به د ښځو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې نه تنخوا په ښارو کې په لوړو پرتو سیمو کې د ښځینه وو هغه غږ ټپ پاتې دی. او داسې ادارات نشته چې د هغې دروازه وټکوي، داسې څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازې وټکوي چې دی لاړ شي د دې ستونزې حل شي. نو زمونږ چې په کومې خویندې چې په خارج کې دي او موږ یو ګروپ لرو د ډېرې ښځو، تقریبا 350 ښځې پکې یو، نو دغه مسایلو باندې موږ ټول یاګه یو چې موږ د ښځو غږ جګ کړو او د ښځو ستونزې حل کړو. خو په چا یې حل کې؟ په افغانستان کې هېڅ داسې اداره نشته چې موږ د هغې د ښځو د ستونزو مخکې به د ښځو چارو وزارت او د ښځو چارو ریاستونه به په ولایتونو کې بعضې ډېرې ادارات چې د ښځو ستونزې حل کولې. اوس هېڅ زه داسې اداره نه ګورم چې هلته ښځه ورشي ستونزې حل شي. محاکم هم داسې نه دي. او دلته خو موضوع یوازې نه، نن موضوع ویل چې ستاسو طلاق ده، ښځې د ډېرې تاوتریخوالي سره مخامخ دي. هېڅ به اوس نشي کولی د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي. هغې هېڅ داسې لاره نشته چې هغې لاړ شي هلته خوندي ځای وي او هغې پکې اوسي. د هرې خوانه هېڅ خوانه د هغوی مشکل نه حل نه دی او نه حل کې. نه تنها طلاق موضوع، طلاق ته ول ډېرې موضوعګانې دي چې زموږ ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ډېرې ډېرې موضوع. زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې د حل لاره هېڅ اداره نشته. وته
هغه وخت چې تاسو رئیس وئ، میرمنې به چې راتللې چې د دوی موضوع به تر طلاق پورې رسېدلې وه، معمولا په کومو مشکلاتو دوی دې ته اړ کېدلې چې بالاخره دغه سړی نه جدا سي؟
زیاتره کورنۍ تاوتریخوالو. د یو ښځې خاوند به پوډري وو، یو عمل به یې درلودو، کور کې به نفقه نه ورکوله، کور کې به همیشه تاوتریخوالی وو، کور ته به همیشه ناوخته راتلل و. په دې چې به کوم ځای کې ناست و، هغه عمل به یې کړی چې د شپې به راغله دغه څادر چې بیا کور کې م ټک وهو، بیا به ماشومان او موږ خوب للو. نه تنها هغه، خپله موږ یې ټول په همدغه مرض اخته کړي وو. بالاخره موږ به د کورونه ایستلو نفقه به یې نه راکوله. چې نه به راکوله بیا موږ مجبور شو چې دوی به ریاست ته راغله، محاکمې سره خبره شریکه کړه، محاکمو هغه پیدل ته باندې چې دا نفر نفقه نه شي ورکولی، دا به یې طلاق واخلي. بیا به طلاق اخیستل. زیاتره همدغه کورنۍ تاوتریخوالی به و. حتی د یوې ښځې خبره به تر دې راورسېده چې په هغې به تیل چپه کړي و، هغې به اور اخیستې و، هغې به ځان ته اور اچولې و. ډېرې موږ داسې قضیې درلودلې. نو داسې مسایل به حد ډېر وو، خصوصا ښځې چې ډېرې تنګې رانه شي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي. کفې فکر زموږ افغاني ښځې ډېرې قهرمانې او تکړه دي. هر نوع ستونزه او مشکلات تاوتریخوالی چې په کور کې به دوی څومره ظلم کېږي، دوی په ځان منلې. هغې فکر کوي چې د ښځو همدا حق دی چې همدا ظلم په دوی تېرېږي. خو بیا هم و چې تنګ آمد بجنګ آمد بیا مجبور شي، تر څو چې د مېړه د خوانه کوم داسې بد ډېر عکس عمل وینيني چې دوی د کوره ونه باسي، دوی ته نفقه نه ورکوي. نو بالاخره بیا دوی طبعا اداراتو ته ځي چې دوی ته د طلاق زمینه برابره کړي.
بله، په اوس شرایطو کې اماغ افغانستان دی، البته ټول به نه خوي، یو شمیر اماغ نارینه دي چې نه نفقه ورکوي، نه خپل مسؤلیت مني او له بلې خوا بیرون هم ښځه دی غږ پورته کولو لپاره څه نه لري چې ووځي. اوس تاسې یو ځل بیا غواړم له تاسې نه واورم چې اوس د افغانستان د ښځو وضعیت څه رقم ګوري.
زه فکر کوم وضعیت یې خود لا هغه پوخا خو یو دروازه و چې ویټه کول، یو وزارت و د هغوی په نامه، یو ریاست و محاکمو کار کوو، حتی تر ولایته پورې ټول ځانو اداره، ډېرې ادارات دولتي و غیر دولتي اداره چې د ښځو ستونزو ته رسیدګي کوله، د ښځو شبکه وه. نو زه فکر کوم اوس هیڅ هغه اداره نشته چې د ښځو ستونزو ته رسیدګي وکړي. نو د ښځو غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې، هر څه چې په دې تاوتریخوالی وي، هر نوع ظلمي، حتی د زده کړې د ماشومانو د زده کړې حق دوی نه اخیستل شوی. د پوهنتون د نه تنها د ښځو، د هغه ځوانانو، د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناستې دي، نو د هغې نه ډېری حقونه اخیستل شوي دي. اوس موږ ښځې ایس د کوم هغه حق چې اسلام مقدس دین ورکړی، نور قوانین ورکړي دي، هغه هیڅ برخوردار نه دي. زما خویندې دي هیڅ شی نه لري، صرف ډوډۍ خوري، هیڅ شی نه لري خور.
بله،
ډېر وضعیت بد دی خوري، هیڅ فکر نشي کولی چې په کوم اندازه بد دی، دومره بد دی.
له رواني اړخه دغه وضعیت میرمن کوم حالت ته رسوي؟
بیخي نو کولی شي هغه یو مرض واخلي، بیخي ژوند له لاسه ورکړي، بیخي لیونۍ شي. زه د میرمنو ژوند هیڅ داسې ژوند نه بولم چې د انسان ژوند دی.
وضعیت دغه رقم ده لکه تاسو چې په خپله مرکه کې اشاره ورته وکړله. اوس د اوس لپاره د تاسو مشوره به افغان ښځو ته څه وي تر هغه وخته چې حالات بیرته سمیږي او یو ځای پیدا کیږي چې حداقل دوی خپل مشکل ورته وایي، دوی څه وکړي تر هغه پورې ژوندۍ پاتې شي؟
افغان میرمنې خو باید دا وکړي چې باید قوي اوسي، باید خپل مورال د لاسه ورنه کړي، باید ښځې قوي اوسي او زده کړو ته مخکې په کور کې د زده کړې وکړي. ماشومان هم د ماشومان زده کړې کوي، هم د دې زده کړې کوي، او تحمل دې وکړي په کور کې چې هر نوع کاری دی باید وکړي، خیاطي وکړي، هر شی چې کوي. دا مرحله په ټولو راغلې ده، دا زموږ په چارواکو، زموږ په خویندو، زموږ په ټولو راغلې ده. هغه چې پخواني حکومت خلک دي، نو زموږ خویندې باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال د لاسه ورنه کړي. خویندې باید قوي وسي او په کور کې خپلو ماشومان ته خپل زده کړې وکړي، په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکړي، باید قوي وسي.
بله، او دغو ناخوالو سره چې خاوند خو بد چلند سره کېږي تر طلاق پورې اړویستل کېږي، دې سره هم تر یو وخت پورې سازش وکړي.
د ښځې عمر په کور کې تریخ کړی، نو زما په ورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته، ښځې ته هم د یو بشر په سترګه کتنه وشي باید. او د دې نو ستونزه کومه څه چې د پلاس کې دي، اته چې د پلاس کې دي، خو خزه ته د بایټ خز ژوند او خز زمينه په کوټه برابر کی. دا هر څه نارینه کول شي، ما درته ویل هغه څه چې پلاس کې لري خپل ځان قوي ونیسي، خپل مورال قوي کی، او هغه څه چې امکانات چې د پلاس کې دغه کم امکانات چې دي، د دې نه په کور کې کار واخلي او مېرمنې ژوند باید تاو تر خوان سر مخامه، او په دغه لحاظ کېږي چې مونږ خپل ژوند ته ادامه ورکو.
bale اب که خوشنه تو ته هم د سې دوام ورکې، لې مېرمنې سره روابط خراب، مېرمن هم د مجبوریت وچ په کور کې ناستوي، او سره هغه ژوند سره تیری، دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومان باندې څومره بد اثر کولای شي؟
زه پوهیږم، زه پوهیږم په ماشومان ډېر، د مور او پلار تاوتریخوالی په ماشومان باندې ډېره بد اغیزه کوي. خو زه په دوانو غږ کوم، موږ هیڅ چاره نه لرو، هیڅ اداره نه لرو چې خور دې لاړ شي، طلاق دې واخلي، مېړه نه جدا شي. طبعا دا طلاق موضوع زه خپل هم نه خوښوم، ځکه چې ماشومان پاتې کېږي، هم پلار ته ضرورت لري، هم مور ته ضرورت لري، هم یو ښه کور ته او ښه آیندې ته ضرورت لري. زما د ورونو نه هیله ده باید په کورونو کې اوله کې موږ همیشه په ریاست کې چې وو، موږ همیشه د ریټوب دلاري دا موضوع ډیره حل کوله. مونږ کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزيزه ک، مونږ د خور څخه براتله خور سره بم ډیره خبري کولې، دونه هم تشو کوله چې د میړه حق او حقوق پیژني، او بل اخرت به هم خاوند مرته راغوخه چې بل اخر د خپل خزي هغه حق او حقوق پیژني. نو په دې مسایل په منځګړیتوب مونږ به د مشرانو نه کار اخیسته، مونږ به د فامیلونو نه، د دوی د کورونو د سپینګرو نه، د فامیلونو کار اخیسته، د دوی د کورنوی نه. بل اخر دغه موضوع به مونږ په ډیره زیاته په منځګړیتوب سره حل کوله. نو مونږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکوله، ځکه د یو په توده کې فیصله ښه نه ده. آهسته آهسته به دوی ته لږ مهلت وخت به مونږ ورکوو، بل اخره به ښځه او میړه دې ته دې ته راضي شو چې مونږ نه غواړو طلاق واخلو، مونږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکړو. نو مونږ هم زما دغه خویندو نه ورونو نه هیله ده چې په توده کې هیڅ وخت فیصله ونه کړي. بعضې وخت نارینه په توده کې چې جنګ وکړي غږ کوي زما په خوانه طلاق نه، دغه موضوع باید نه وي. خیر دی، ښځه باید حوصله وکړي، نارینه حوصله وکړي. نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کورنیو د فامیلونو په دې جرګې پکې وشي. زموږ همیشه په ټول د تاریخ کې موږ جرګو ته ډېر احترام لرو، او په جرګو د مشرانو په جرګو په اساس باندې دغه موضوعګانې موږ ډېرې حل کړي دي. برعلاوه د دې چې حکومتي چارواکو ته وزي، باید موږ په خپلو کورو کې دغه موضوع په ښه شکل سره حل.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
کور دې ودان، مننه ستاسو.
درنو دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما
سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلما له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی، خو د طبابت تر څنګ ژبې خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړي دي. بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی او شاید تاسو اوریدونکو له آزادۍ رادیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص یې وپیژنئ. د په پیل کې تاسو وویل
د مو نوم محمد اکبر ستایلی وردګ دی. لوی سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوره کړی و، خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې معنی کړل، نو له دې خاطره ما له خپل نامه نه د وردګ تخلص لرې کړ او ستایلی تخلص مې ځان ته غوره کړ.
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست.
د تولد لیک نیچه مې دقیقه نه ده راته معلومه، ځکه چې په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې داسې یو تعامل و په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل خپلوانو به یې د کلي په مرملا د قرآن عظیمشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله. زما پلار خپله لوستی نه و، د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلی وه، خو له بده مرغه قرآن د جومات نه ورک شو. نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ زېږېدلی وم، خو په اټکلي توګه د 1413 کال په آخری میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کلای دی او د وردګو د ولایت جغتو پولیس ورۍ پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړي دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي محمد جان خان وردګ لیسه شوې ده کړي دي، او بیا د کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله به کلي راخیستې ده. د هغه وخت د اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یو شمېر به کلي را پاسان د کابل پوهنتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لېږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شوم. د طب پوهنځي زده کړې مې په بریالیتوب سره په 1315 کال کې پای ته ورسولې، او 1315 کال مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکټر په حیث باندې وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسه کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې درې کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاد وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې ماجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی دی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستانه تللي یاست او دا حکومت په دې موده کې؟
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په هغه وخت کې د افغانستان کې لومړي جمهوریت درېیم کال و، یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلي د جمهوریت دوره وه، او زه د یو دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د پنځو کالونو دی اوس په موده کې ټاکلی شوی وم او د فرانسې ته راغلی یم.
او فرانسا کې بیا همدا 15 کاله پوره کړل. له 15 کاله وروسته بیا څه وکړو؟
د 15 کاله وروسته د بدمر په وطن کې دا ناخوالې رامنځته شوې او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په اوسنیو وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالی نه دي. له دې خاطره زه په خپله فرانسا کې پاتې شوم او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوی پنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه. او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جراپایس باندې څلاسه 1.5 کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل، بېرته وطن ته تلل. یو اوس خوندې نه و لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاتې شول. ستاسې امنیت دا و چې بېرته لاړ شئ، خو اوضاع بدله وه. د خلق دیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستانه وتل. په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا همداسې خبره وه، ځکه چې د ما نه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي وو، د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي وو او ډېرې ناخوالې په افغانستان کې لیدلې وې. و هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسې ویل چې په فرانسا کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست. او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه، او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړئ او حتی استادۍ ته پکې ورسیږئ؟
فرانسوی ژبه د ما په افغانستان کې لازده وه، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګریزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی وه، نو د ما ژبه له پخوانه زده وه. او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اوه د طب پوهنځی شته دي، چې په هغو پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایی ادبیات کورت افیسن وای، او بل د لغیب وزیر بل د ته پانزای ایچ پی دی وار پانزایی که ما در دری کالو پشوخا که دی استاده وزی پسر درسته بلی.
دکتر صاحب، تاسی وای چه فرانسوی مولا پا هیواد کس دوا حال داده چه پا افغانستان که با پا شوانزیو که یوازی یو خارجی مضمون و پا اکثرو که با انگلیسی و یو دولیسو که فرانسوی و جرمنی شبیوه، اما اکثرو خلکو با پا دیگو مضمون جبه نشوی زدکوالی. تاسو چنگ زدکره و؟
خبر خود است و چی مو چه دی تک پونزی تلارو حل تا دی پانتون رئیس خدای دیو باشی حامد سایب و سمد حامد آقا تاسی و تصمیم بونی و چی د پانتون ټول شاګردان باید د ورځې 1 ساعت د خارجي ژبې په برخه کې د خپلو درسونو نه د مخه 1 ساعت درس ولولي. د فرانسوي ژبې کورسونه په کابل طب پوهنځي کې هم بېرته دایر شول، او په دې کورسونو کې مو خپله فرانسوي لانوره هم بشپړه کړه. او د یو فرانسوي استاد په مرسته د فرانسوي د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې و هلته ما دا لاره وموندله چې زه خپلې ژبې د لاپ یا اولي کولو دپاره دا ځان شامل کړم، او ژبه مې تقریبا دې کچې ته رسېدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه ایږي.
سی د آزادی میلمه پروگرام اوری. زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ژبې مسالې ته بیرته مرو وګرځو، ځکه چې تاسو په دې برخه کې تالیفات هم لري، کتابونه مو لیکلي دي. د عربي پوهنتون او ښوونځي په برخه کې راته وایست، هغه وخت هلته څنګه فضا وه؟ ځکه چې په افغانستان کې دا کودتاوی له همدې ځای نه پیل شوې، ګوند ګوندبازي پکې ډېرې وې. کله چې تاسو هلته وی، څنګه ګوندونو پکې فعالیت کاوه، نیکو او آیا تاسو تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند شي له دوی سره ملګری شي؟
خبره خدا سمه چې کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم، هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات دی، خلکو لا نه و پیاوړی شوی او سیاسي مسائل سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم، هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلینو په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي، او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره داسې وه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په هیڅ باندې د اوضاع په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید څه شکل باندې باید رسم شي او عملي کړی شي. زه پخپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله، خو رسمي غړی هېڅکله نه وم، ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادي مو کوله، د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته، او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم، د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو، خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې کبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو. مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله، زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکادمي ریاست یې مسلجره مرسته وکړه، په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یو خاطره درته وایم، او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرنو یو خاطره ده، او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومنله شوه، د ما پاسپورت یې رانه واخیست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم، زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سیته یې په لنډ ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس یوه سیمه ده چې اوبلویلیه ورته وایي، د شعر کې دا خاطره راځي. او هغه داسې ده چې د اوبلویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ راسرس کومه ستا خواږه یادونه له برباد شو یادونه سره، هغه منګولې چې ستا خیال و پکې نن لګېږي د اغزو ډکې دي. پلار زم په خوله لګې یم لوی یم، دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي. وایه په کومو لارکیو ولاړ شم چې د اثر د قدمونو ورک کړم، او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته. د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو، نه هدیره او نه پشنختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم سر کتابي او زوروي وي.
تاسیله آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری. زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ډاکټر صاحب وروسته داسې شرایط پیدا شول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي، تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم او د یوه زیارتګاه په شکل باندې د کابل طب پوهنځي ته هم ولاړم. هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې لویدیس کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ور زده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوا نه داسې یو عکسعمل ماته راوښودل شو چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. له دې خاطره ناامیدانه بیرته فرانسې ته راستون شوم او دغه پروژه مې عملي شو.
کله چې بیرته وطن ته تللی ډېر کلونه تېر شوي ول، په دې منځ کې
پنځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم زما یو خپلوان هوایي ډګر ته دما د هرکلي دپاره راغلی و، د هغه سره د په موټر کې د دې خپلوان کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا وران ویجاړې ولیدل په وخت کې ودانۍ داسې ورانې شوې وې چې تا به ویل چې د په دې ځای کې به زلزله شدیده زلزله راغلی ده. آشنا مې پوښتنه رانه وکړه چې کابل د څه رقم درته ښکاره شو. ما ورته وویل چې زه دسته په یوه لنډه جمله کې درته وایم چې افغانان لیونیان شوي وو. که څوک لیونی نه وي خپل وطن داسې نه ورانوي لکه چې موږ ولیده. زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم، په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم پکې ګرځېدلی وم، خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بېرته پیدا نه کړ.
ډاکټر صاحب تاسې آثار هم کړلي دي، تالیفات لرئ، که په دې اړه هم یو څه وشخیشئ.
زه چې کله مې کار کاوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د ارتویزي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د لپخانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیری د جلیدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې او د هغه وخت د پښتو ژبې افتخاري غړی هم و. مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلې ځلې رانه پاتې شوې، خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بېرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجلو د فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې لاته چاپ شوی نه دی. او سم د لاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم. کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی، امید یې شپنجه د وختو کې بشپړه شي دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنري تی بی ډکشنري ده، د فرانسوي پښتو ده، او که په مجموع کې تی بی اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغاتونه پکې شامل دي.
په افغانستان پوهنتون کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو استاد به چې په کوم هیواد کې تحصیل کړه مغه اصطلاحات محصلینو ته هم ورزده کول، له دې خاطره د محصلینو له لارو راکېدله. مګر اوس یو شمېر نور افغانان د دې په هڅه کې دي چې د طبي اصطلاحاتو ته پښتو نومونه جوړ کړه او یا پیدا کړي. مګر د بده مرغه دا کار ناممکن هم دی او په عین زمان کې ګټور هم نه دی، ځکه سمدلاسه په ټوله نړۍ کې د توکیو نه نیولې سان فرانسیسکو پورې او د ریګ جایت ویک نه نیولې د کیپ ټاون پورې د ځنې ډېر وړو استثناګانو پرته دا علمي اصطلاحات چې اوس یې نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه زما هدف دا دی چې افغان طبیعي علومو پوهانو او په تېر تېر طب د پوهانو دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګډ شي او دا اصطلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په نظامو په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسې ده چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی. تنها اوس غواړم چې د سره یو نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و. تقریبا 250 علمي آثار د لوړو تحصیلاتو وزارت لخوا خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه و. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي خبره یې کوه او زه په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتونونو کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده. نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړي.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
3000 مدخل لري. او په دې کې په سر په متن دي شکر باندې شوي دي چې یو مثال ده تاسو چې برانش اکتازیا په برانش د سیګنال کې دي اکتازیا ارتدلو ته. نو ما برانش اکتازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکلی مې دي چې د سید نلکو ارتېدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانش اکتازیا استعمال کړو، سید نلکو ارتېدل استعمال نه کړو، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک په دې خبره باندې بیا نه پوهېږي.
یعنی تاسو کوشش کړی دی چې صرف محصل ته ووایاست چې له دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې به دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي هغه باید بینالمللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزیس چې نري رنځ ویل کی د تبرکلوز سوی چې داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده. تبرکلوز تبرکلوز سوی یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتین ژبه کې وینې ته وایي، ریج بهېدلو ته وي، د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته باید هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دي، د خطره نه دی چې د طبي علومو موزیم لیکي چې د ټوله نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته او 15,000,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي سقلندر مومن چې خدای دې وبخښي لیکلی دی د 15,000 شاوخوا کې لغتونه لري او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې وراوکتنه پښتو نه په دري په عربي حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3,000,000 په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو. دا اصطلاحات بشر د مدنیت ته شروع شوي دي، تر ننه پورې رسېدلي دي او دوام لري، باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې، د روغتون مشر وی په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي، کومه جالبه خاطره وي راته وایست؟
د برخه کې خو ډېر خاطرې شته، ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پېښو سره مخامخ کېږي، خو زما ډېره په زړه پورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هم و، هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم او ماته یې نه پېژنده چې افغان یم. نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لرو، چې کله ما دا خبره محصلینو ته تشریح کول هغه افغان وژړل، ویل ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو وارم.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان
زه خو اوس درې اتیا کلن کې یم، خو څه چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاته د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم یمانه به وطن او د وطن مینه د سرګې د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کېږي.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سلام سوي تاسو سره.
سوالګر يم جوابونه هېروم درته درځم، سوالګر يم جوابونه هېروم درته درځم، کوڅه دې په بڼو جار کوم درته درځم، کوڅه دې په بڼو جار کوم درته درځم. دشانونو د خزان په امان سيتي باغ دي دشانونو د خزان په امان سي پلو لفو اوش کې توي وم درته درځم، پلو لفو اوش کې توي وم درته درځم. او سوال غريم جوابونه هېروم درته درځم. اسمان تر گریوان در رسیج من گل بمی، اسمان تر گریوان در رسیج تناکی پسکر وٹو اوبام درت درزم، تناکی پسکر وٹو اوبام درت درزم. او سوال گریم جوابون حیرام درت تجه وسوسه تمین وزرنا، شمخه تجه وسوسه تمین وزرنا، پر سر باندې اورنا چلاوم درته درځم، پر سر باندې اورنا چلاوم درته درځم. او سوال غريم جوابونه هېروم درته درځم.
مدرک د سبابون میتال غیز لیر نا کی چی ترک د سبابون میتال غیز